د ازادۍ رادیو مازدیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې عبدالله هغه وړاندیز رد کړی دی چې د ولسمشر اشرف غنی د مرستیال په توګه د سولې د هڅو مشري وکړي. د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره افغانستان ته د نړیوال بانک د 100 میلیون ډالرو مالی مرستې په اړه راپور او نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکالیم او دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، لمړی تاسو را بولم چې د دې ساعت خبرونه واورئ چې فرشته جلال زئی چمتو کړی دی.
افغانستان د برښنا شرکت وایي چې په بغلان کې د برق د پرې شوو لینونو په ترمیم کار پیل شوی دی. نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا ویروس په ضد د مبارزې لپاره 104 میلیونه ډالر مرسته کوي، او په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله میلیونونه وګړي بېکاره شوي دي. نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره 100.4 میلیونه ډالر مرسته کوي. د نړیوال بانک مشرتابه پرون دا پریکړه کړې ده. د نړیوال بانک په اعلامیه کې لیکل شوی چې پر دې پیسو به د افغانستان د عامې روغتیا د سکتور د پیاوړي کېدو او د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي پروګرامونه پلي شي. له کورونا ویروس سره د مبارزې دولتي کمیټې ویلي چې له دې پیسو به په افغانستان کې هغو کسانو ته مرستې وشي چې بېوزلي دي. د دې کمیټې مشري د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش کوي. د افغانستان برښنا شرکت وای بغلان ته تخنیکی ډله تللی او د برښنا د پرشوي جریان د سمولو هڅه کوي. په کابل او د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې د ازبکستان وارداتي برق ورځي لپاره مخصوص راهسي برق نسته. د افغانستان د برښنا شرکت نن پر فیسبوک لیکلی چې په بغلان کې د جګړې لامل د ازبکستان د وارداتي برق مزي پرشوي یا تخریب شوی وو، او لدی عمله په کابل کې د برښنا جریان پرې دی. برښنا شرکت لیکلی چې ډیر ژر به انجینران د ستونزه حل کړي. په پکتیا کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوی بندیزونه ولګول شو. د پکتیا د والی ویاند عبدالله حسرت په یو ویډیوي پیغام کې چې نن خپور شوی په ګردیز کې د کورونا ویروس د دوو مثبتو پیښو د ثبت خبره کړې ده. هغه ویلي چې د خلکو پر لویو غونډو به تر راتلونکي امره بندیز وي.
ولایتی ادارې پریکړه وکړله چې په ګردیز ښار کې د قرنطین په تطبیقي مراحلو کې سختي راشي. همداراز په جمعتونو کې د جمعې د لمونځونو نه نیولې تر ودونو، فاتحو او نور ټولو اجتماعي راټولېدنو چې په ډله ییز شکل تر سره کیږي تر امر ثانی پورې به پرې بندیز وي. د دې تر څنګ د عامې روغتیا ریاست تر چتر لاندې ټول پرسونل ته هدایت شوی چې په خپلو ځایونو کې واوسي، او تر وضعیت نورمالېدو پورې د دوی رخصتۍ ځنډېدلې.
په بغلان کې په کورونا ویروس د بل وګړي د اخته کېدو خبر هم تایید شو. د ازادي راډیو خبریال نن له بغلان په راپور کې وویل چې پرون هم هلته یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پرون خبریالانو ته وویل چې په ویروس د اخته کسانو شمیر 203 تل لوړ شوی دی. د عامه روغتیا وزارت په وروستي یو شواروس کې د کورونا ویروس د تازه پیښو د ثبت په اړه معلومات نه دي خپاره کړي. په افغانستان کې د کورونا ویروس له امله تر اوسه د 5 کسانو مړینه تایید شوې ده. د ملګرو ملتونو سازمان یو پریکړه لیک تصویب کړ او د کورونا ویروس پر ضد د څو اړخیزې مبارزې غوښتنه وکړه. دا لومړی وار دی چې د ملګرو ملتونو سازمان له کورونا ویروس سره د مبارزې داسې پریکړه لیک تصویبوي چې په هغه کې پر نړیواله روغتیا او په نړۍ کې پر روان اقتصادي بحران خبرې شوې دي. په پریکړه لیک کې د سازمان له عمومي منشي انټونیو ګوترش غوښتنه شوې چې له کورونا ویروس سره د عمومي مبارزې د تنظیم او رهبری مسؤلیت واخلي. د پریکړه لیک متن د سویس، انډونیزیا، سنگاپور، لیختنشتاین، ناروې او غانا لخوا جوړ شوی وو. په نړۍ کې په کورونا ویروس داخته وګړو شمیر تر 1 میلیون زیات شوی دی. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون ویلي چې د پنځم بیت ورځې په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس داخته کېدو لامل څه باندې 3500 انسانان مړ شوي وو. کورونا ویروس د کووید 19 په نوم وژونکي ناروغي پیدا کوي. د جانز هاپکنز څېړونکي وایي چې په دې ویروس داخته وګړو رښتینی رقم شایي تر دې زیات وي. په امریکا کې تر ټولو زیات خلک په دې ویروس اخته دي او شمیر پر 244,000 اوښتی دی. او ایتالیا د نړۍ هغه هیواد دی چې له دې امله تر ټولو ډیر وګړي هلته مړه سوي دي. په ایتالیا کې د مړو شمیر پر 14,000 اوښتی دی. او د چک جمهوریت د عامې روغتیا وزارت نن وویل چې په دغه هیواد کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 3,800 ته لوړ شوی دی. په دغه هیواد کې له دې عمله د 46 کسانو د مړینې خبر تایید شوی دی. د چک جمهوریت حکومت نن وړاندیز وکړ چې په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره اضطراري حالت 1.5 ورځې نور تمدید سي. په چک جمهوریت کې اعلان شوی اضطراري حالت باید د اپریل په 11 پای ته رسیدلی وای، خو د چک حکومت پارلمان ته نوې طرحه استولی او د دې وضعیت ته لا تمدید غوښتنه کړې ده. د چک پارلمان باید د حکومت دا پریکړه تصویب کړي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته دی azadiradio.com او azadiradio.org. را سره اوسئ. د دې خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. عبدالله عبدالله چې ځان د موازی حکومت ولسمشر بولي، هغه وړاندیز رد کړی دی چې د ولسمشر اشرف غنی د مرستیال په بست کې د سولې د هڅو مشري وکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې له افغانستان سره د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره د نړیوال بانک $100 میلیون مرسته به پر کومو برخو لګول کیږي.
دا مرسته به په وقایوي او طبي اقداماتو باندې مصرفېږي چې وکولای شو مبارزه وکړو د کورونا وایرس سره.
د بی پولی خبریالانو ټولنې د کورونا وایرس په اړه د راپور ورکولو پر مهال د افغان خبریالانو او په ځانګړي ډول د ښځینه خبریالانو د ژوند د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واورئ چې ملګرو ملتونو د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د نړیوالې همکارۍ غوښتنه پکې شوې ده. نور مطالب هم شته، اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غاک له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د هم د دې خپرونې لومړی موضوع، پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هغه وړاندیز رد کړی دی چې د ولسمشر د مرستیال په توګه د سولې د هڅو مشري وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون د ملي شورا له یو شمېر غړو سره په کتنه کې ښاغلي عبدالله ته د سولې د زعامت د سپارلو وړاندیز وکړ، خو د عبدالله عبدالله د ټیم یو غړي نن ازادۍ راډیو ته ویل چې دا وړاندیز دوی ته د منلو وړ نه دی. جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې واورئ.
د پخوانی اجرائی رئیس عبدالله عبدالله ټیم وایي چې د ولسمشر غنی له لوري عبدالله ته د سولې د عالي شورا د زعامت او مدیریت شوی وړاندیز دوی ته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د دغه ټیم ارشد غړي نور رحمان اخلاقي ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی په داسې موقف کې نه ده چې دا ډول وړاندیزونه دې مطرح کړي. هغه وایي دا چې ښاغلی غنی مشروعیت نه لري په داسې مقام کې نه دی چې چاته دې وړاندیز وکړي. کله چې منځګړي راغلل څو دغه قضیه هواره کړي، دا زمینه هم چمتو سوه. سوله یوې سوله ییزې لارې چې په هغه کې عدالت تامین سوی وي ستونزه حل سي، خو ښاغلی غنی له دې فرصت نه ناوړه استفاده وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره ورځ په ارګ کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي او د دغه جرګې د کمیسیونونو له رئیسانو سره د خبرو پر مهال چې دغه خبرې د جمعې په ورځ خپرې شوې وویل دی چمتو دی چې د سولې پروسې مدیریت او زعامت عبدالله عبدالله ته وسپاري. هغه وایي د سولې عالي شورا د ایجاد سي عبدالله عبدالله دې د دغه شورا زعامت مدیریت او ریاست په غاړه واخلي. پروتوکول به د ولسمشر د مرستیال د پروتوکول په څیر وي. امنیتي امکانات، بودیجه د تصمیم نیونې شوی د بحث وړ دی. بشپړ انعطاف لرم. دا وړاندیز داسې محل کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان سیاستوالو غوښتي چې یو ټول شموله حکومت دې جوړ کړي. د امریکا په ګډون د نړۍ د هیوادونو له هڅو سره سره پخوا کې افغان سیاستوالو هم هلې ځلې پیل کړې څو د عبدالله عبدالله او ولسمشر غنی ترمنځ جوړه وکړي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې له مراسمو سره یو ځای عبدالله عبدالله د ټاکنو پایلې ونه منلې او نوموړي هم د ټول شموله حکومت په نامه سوګند یاد کړ. د رامنځته شوي ستونزې د حل په هدف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته راغی، خو د ستونزې په هواري کې بریالی نه سو. د مایک پامپیو له دې ناکامې هڅې سره امریکا اعلان وکړ چې له افغانستان سره یو میلیارد مرستې ځنډوي. د افغانستان د حراست او صوبا د شورا ویان مسعود رشتوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر دې دمه دغو هڅو نتیجه نه ده ورکړې، خو ولسمشر غني او عبدالله عبدالله له ستونزو څخه د راوتلو لپاره انعطاف ښکاره کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د بی پول خبریالانو ټولنه د کورونا وایرس پر وړاندې د افغان خبریالانو او په ځانګړي توګه د ښځینه خبریالانو د ژوند د خوندیتوب او هغو ته د ورپېښو خطرونو په اړه اندېښنه ښیي. د ټولنې د رسنیو له خوندانو غوښتي دي چې خپلو خبریالانو ته داسې وسایل ورکړي چې هغوی د دې وایرس پر وړاندې خوندي وساتي. اسمت څاروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د کورونا وایرس په افغانستان کې په خپرېدو دی، د بې پولي ژورنالیستانو ټولنه او د افغان ښځینه خبریالانو د ساتنې مرکز د خبریالانو پر ژوند د دې ناروغۍ د اغېز له درکه اندېښنه لري. د بې پولي خبریالانو ټولنې د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی په ځانګړي ډول د ښځینه خبریالانو د روغتیا په اړه اندېښمن دي، ځکه چې دوی د کورونا وایرسو په وړاندې خوندي نه دي او له بلې خوا اقتصادي ستونزې لري. دا ټولنه همدار ازوی چې دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو ترمنځ هم سخت سیالي روانه ده. د بی پولي ژورنالیستانو ټولنه وایي که څه هم د افغانستان حکومت د کابل او کندهار په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د بندیز د لګولو په شان یو لړ تدابیر غوره کړي او ځینو رسنیو خپل فعالیتونه محدود کړي، خو د کورونا وایرس په خپرېدو دي او تر ډیرو نورو خلکو خبریالان د دې وایرس له خطر سره زیات مخامخ دي. دا ټولنه هم دراز وایي چې له دې سره اقتصادي ستونزې هم یو ځای شوي چې لکه بلې ګڼې رسنۍ مجبوریږي چې یا خپل خبریالان له کاره وباسي او یا د کار ساعتونه او معاش ورکم کړي او تر ټولو وړاندې دا ستونزه ښځینه خبریالانو ته متوجه وي. په کابل، هرات، بلخ او څو نورو ولایتونو کې ځینو ښځینه خبریالانو ته ویل شوي چې بې معاشه د دعوه طلبو په توګه کار وکړي او ځینې نورې له کاره ایستل شوي دي. د افغان ښځینه خبریالانو د ملاتړ ټولنې مشره فریده نیکزاد وایي ښځینه خبریالان نه یوازې د ناامنۍ او جګړې لومړنۍ قربانیانې دي، بلکې له دې کبله چې د ځان ساتلو امکانات نه لري د کورونا وایرس له ګواښ سره هم تر ټولو زیاتې مخامخ دي. د پښوال خبری اژانس رئیس دانش کډوخیل د دې لپاره چې راپورونه چمتو کړي د کورونا وایرس په خاطر ځان د خپل خبری اژانس له 15 نورو خبریالانو سره په خپل دفترونو کې محدود ساتلی دی. کډوخیل وایي چې د کورونا وایرس په نتیجه کې له رامنځته شوي اقتصادي ستونزو سره کار ته دوام ورکوي او اکثره خبریالان د واتس اپ له لارې خبرونه رسوي. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه له خبری رسنیو څخه غواړي چې له کورونا وایرس څخه د خپلو ژورنالیستانو د ساتنې لپاره هغوی ته ماسکونه، دسکشونه، افونی ضد مایع او داسې مایکونه ورکړي چې خلکو ته د هغوی د نږدې کېدو اړتیا ختموي.
په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب په اړه د اندېښنو په اړه راپور مو اورېده چې د بپلي خبریالانو ټولنه وایي افغان خبریالان مخصوصا ښځینه خبریالان د کورونا وایرس پر وړاندې د راپور ورکولو پر مهال له ګواښ سره مخامخ دي. نړیوال بانک په افغانستان کې د کورونا وایرس پر ضد مبارزې لپاره 100 میلیون ډالر بیړنۍ مرسته تصویب کړي. د بانک نن په یو بیان کې تمه وښوده چې دا مرسته به د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د افغانستان روغتیایي خدمات پیاوړي کړي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي دي چې د دې مرستې زیاته برخه به د کورونا وایرس د مخنیوي پر وقایوي چارو او د ناروغانو پر درملنه ولګول شي. لکابل رحمت الله افغان راپور راکوي.
په داس حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دي، نړیوال بانک تازه له افغانستان سره په دې برخه کې د 100 میلیونو امریکایي ډالرو د بیړنیو مرستو اعلان وکړ. نړیوال بانک د جمعې په ورځ په یوه اعلامیې کې ویلي دي چې دغه مرستې به د روغتیا پالانو، ډاکټرانو، روغتونونو او لابراتوارونو په برخه کې ولګول سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وین وحید مایر له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دغو مرستو هرکلی کوي او وایي چې په ډېر ښه او حساس پړاو کې سوي.
د نړیوال بانک استراری مرسته چې 100 میلیونه ډالر دی د کرونا مبارزې په خاطر د افغانستان سره به کومک شي، د ډېر یو ښه ګام ده چې په ډېره مهمه مرحله کې د افغانستان سره دا مرسته کېږي، چې دا مرسته به په وقایوي او طلبي اقداماتو باندې مصرفېږي چې وکولای شو مبارزه وکړو د کرونا ویروس سره.
ښاغلی معیار زیاتوي چې په ټول هېواد کې د کرونا وایرس پیښې 233 ته رسېدلې چې تر اوسه له دې ناروغۍ 6 کسان مړه سوي. د کورونا مثبتې پیښې کابل، فراه، سمنګان، لوګر، بلخ، زابل، غزنی، بدخشان، کندهار، ننګرهار، دایکنډي، کاپیسا، بادغیس، سرپل، پکتیا او بغلان ولایتونو کې سبسوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه له دې ناروغۍ په هرات، بلخ او دایکنډي ولایتونو کې د ښځو او نارینه وو په ګډون 6 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو له افغان حکومت سره له کرونا وایرس سره د مبارزې د پیاوړتیا په برخه کې 15 میلیونه امریکایي ډالر مرستې کړې وې. تېره ورځ د چین په طبي وسایلو بار یو الوتکه کابل ته راورسېده چې افغان حکومت ته مرستې تسلیم کړي. په دغه مرستو کې د کرونا وایرس د مخنیوي لومړني توکي شامل دي او ژمنه یې کړې چې 1500 کیټه مرسته به نوره هم کوي. متحده عربي اماراتو هم له افغان حکومت سره د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د طبي وسایلو او تجهیزاتو مرستې کړې وې. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون ټینګار کوي چې دغه مرستې باید تر ډیره له کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې ولګول سي. ډاکټر یارباس خان ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له کورونا وایرس سره سبي مرستې باید په شفاف ډول مصرف کړي.
نو موږ هیله ده چې عامې روغتیاي مصرف کړي، په شفافه طریقه مصرف کړي او د ولس د استازو تر نظارت لاندې مصرف.
دا مرستې داسې مهال کېږي چې له افغانستان سربیره د نړۍ ډېری هیوادونه د کرونا وایرس له امله اکړېږي. د راپورونو له مخې په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر له 1 میلیون تنو واوښت. افغان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي د هڅو په لړ کې د کابل او هرات په ګډون په زیاتره لویو ښارونو کې په تګ راتګ محدودیتونه لګولي.
راپور کې مو اوریدل چې نړیوال بانک افغانستان کې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره 100 میلیون ډالر بیړنۍ مرسته تصویب کړې ده. په دې اړه د نړیوال بانک په بیان کې راغلي دي چې نړیوال بانک همداراز د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې په برخه کې له مخ پر ودې هیوادونو سره 1.9 میلیارد ډالر ځانګړي کړي دي. په بیان کې راغلي چې له دې پیسو څخه 100 میلیون ډالر افغانستان ته، 200 میلیون ډالر پاکستان ته، 2.5 میلیون ډالر قرغیزستان او 1.3 میلیون ډالر تاجکستان ته ځانګړي شوي دي. د نړیوال بانک بیان زیاتوي چې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور ورکولو څانګې هم په راروانو 15 میاشتو کې د کرونا وایرس د مخنیوي له هڅو سره د مرستې لپاره 1.6 میلیارد ډالر چمتو کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
زموږ خاګ له ازادي رادیو اوري. د هیواد په شمال کې د کووید-19 ناروغي د سرایت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د زیاتوالي او همدارس د ټیټ کیفیت صحي خدماتو په اړه هم ځینې خلک اندېښنې لري. خلک د بلخ او سرپل ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مراکزو ته لاسرسی نه لري او په هغو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه شته بیا صحي خدمات یې بې کیفیته دي.
د هیواد په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د کورونا وایروس د خپرېدو او همداراز د روغتیایي بې کیفیته خدماتو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د بلخ او سرپل ولایتي شوراګانو غړي اندېښنه څرګندوي چې په یادو سیمو کې د عامې روغتیا ریاستونو سره شته صحي امکانات د خلکو اړتیاوې نه پوره کوي. د هغوی په خبره چې مرکزي حکومت ډېر ژر د کورونا ناروغۍ سره د مبارزې لپاره دغو ولایتونو ته ډېر صحي امکانات برابر کړي او همدارنګه د ثابتو او سیارو کلینیکونو شمیر ډېر کړي. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید آزادی رادیو ته وویل چې اکثرا د لورو پرتو سیمو خلک د بې کیفیته صحي خدماتو او د روغتیایي مرکزونو د نشتوالي له امله متضرر کیږي. هغه وویل سره له دې چې د بلخ په 50 ولسوالیو کې سیمه ییز 500 بستري روغتونونه شته، خو په خبره یې چې د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. دغلته دوا او درمل چې هغه ډول چې په مرکزی روغتون کې خلکو ته ورکول کی او امکانات شته په ولسوالیو کې نشته دی. خلکو څخه غوښتنه ده چې لارښوونې رعایت کړي. په غیر صورت کې به امکانات نشته او ډیر کسان به متضرر شي. موږ سخت ورته اندېښمن یو. په همدې حال کې د سرپل د ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زده وایي چې په سیاد، سوزمقله او ګوسفندي ولسوالیو کې په کافي توګه روغتیایي مرکزونه نشته. هغه وویل چې اکثرا ناروغان له ولسوالیو څخه مرکز ته د لیږد پر مهال د لارې د خرابوالي او لرېوالي له امله مړي. هغه وایي چې پر کورونا د اخته کسانو د شمیر د زیاتوالي په صورت کې به اکثرا د ناامنو سیمو خلک متضرر شي. په همدې حال کې په شمالزون کې د ابو علي سینا حوزوي روغتون مسؤولان وایي چې د کورونا ناروغۍ سره د مبارزې په هدف یې د دغه ناروغۍ د درملنې د مرکزونو شمیر زیات کړی. د ابو علي سینا په روغتون کې د کورونا ناروغۍ د درملنې د څانګې مشر ډاکټر امین شیرپور ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تازګۍ سره په بلخ کې 290 سرویس بستري روغتونونه جوړ کړي دي. دقیق څه نشم ویلی، خو تر هغه ده چې موږ امکانات لرو موږ ورته چمتووالی نیولی دی. تر د مو دوه روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي چې د یوه کار یې بشپړ شوی او د بل کار به هم ډېر ژر بشپړ شي او خلکو ته به چوپړتیاوې وړاندې کړي. هغه وویل چې دغو مرکزونو کې به د بلخ، سمنګان، جوزجان، سرپل او فاریاب څخه په کورونا اخته کسانو درملنه کیږي.
له مزار شریف نه د ازادۍ راډیو د خبریال مجیب حبیبزی راپور مو اوریده. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو اف پی وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د سرایت د مخنیوي لپاره له اړو خلکو سره مرستې چټکې کړي دي. په افغانستان کې د دې پروګرام د عامه اړیکو مشر وحید الله امینی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د خوراکي موادو ترڅنګ اوس خلکو ته نغدې پیسې او د صابون په شان د کورونا وایرس د مخنیوي مواد هم ورکول کیږي. له اسمت څاروان سره د مرکې په پیل کې ښاغلی امینی وایي
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو ایچ پی موسمي کومکونه یا مرستې همداوس د افغانستان په ټولو برخو کې د ویش په حال کې دي. یو تغییر چې په دغه مرستو کې راغلی هغه دا دی چې د کورونا ویروس د مخنیوي په موخه کومې مرستې چې په میاشتنی ډول مخکې ترسره کېدې دبلیو ایچ پی پریکړه کړې ده چې دغه مرستې د دوه میاشتو مرستې په یو ځل خلکو ته یا کورنیو ته چې اړمنې دي ورسوي، تر څو د مکرر یا تکراری راټولیدنې او یا د خلکو د ګڼې ګوڼې د جوړېدو نه مخنیوی وشي او په دې توګه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي هڅه هم شوې وي. دغه راز دغه مرستې کولای شي چې له کورنیو سره له خلکو سره په هغه وخت کې چې د افغانستان د دولت د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال ادارې یا دبلیو ایچ او له خوا کومې روغتیایي سپارښتنې چې دوی ته کیږي چې په کورونو کې پاتې شي او راونوځي، دغه مرستې به د دوی سره کومک وکړي تر څو په کورونو کې پاتې شي او د خوړو له پلوه کومه لویه ستونزه ونه لري.
د خوراکي موادو ترڅنګ له خلکو سره خصوصا د کورونا سره د مبارزې په برخه کې یا د دې لپاره چې خلک په دې ویروس اخته نه شي ستاسو پروګرام څه مرستې کوي؟
دبلیو ایچ پی یا د خوړو نړیوال پروګرام په ټولو د توزیع په ټولو مرکزونو کې د خلکو لپاره د لاس مینځلو لپاره اوبه، د لاس مینځلو مایع، صابون او نور امکانات برابر کړي دي او دغه راز کوښښ کوي تر څو د خلکو په منځ کې هغه کومه اړینه ټولنیزه فاصله یا واټن چې باید مراعات شي هغه مراعات کوي. دغه راز زمونږ همکاران او زمونږ سره د انجوګانو کوم انجوګانو چې کار کوي د هغوی ټول همکار کوونکي ټول په هغه محافظتي وسایل باندې او لباسونو باندې سنبال دي او زمونږ کوشش دا دی تر څو ګڼګونه کم کړو او د ډېرې ګڼګونه پر ځای په څو څو ځلې او په څو څو وارې مونږ توزیع یا هم د خوراکي توکو او یا نقدو پیسو ویش داسې تنظیم کړو چې د خلکو ګڼګونه پکې کمه وي.
عموما خلک شکایت کوي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. تاسو څومره مطمئن یاست چې حقیقي محتاجانو ته ستاسې مرستې رسیږي او د دې کار لپاره مو د کار پروسیجر څه دی؟
اوسه پورې په ټول افغانستان کې ډبلیو ایچ پی 1.5 میلیونه کسانو ته مرستې رسولې دي او دغه لړۍ دوام لري هم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې. دغه راز د ډبلیو ایچ پی خوراکي توکي د یو کورنۍ دپاره چې په میاشتني ډول ورکول کېږي هغه کې غني شوي اوړه، غني شوي غوړي، دالناخود او آیودین لرونکي مالګه شامل دي. دغه راز تاسو پوښتنه کړې وه چې شکایتونه د دین کې چې مرستې اړو خلکو ته او یا اړمنو خلکو ته نه رسیږي. ډبلیو ایچ پی په پوره همغږۍ د افغانستان د مربوطه ادارو سره، دغه راز د نورو بشري ادارو سره که هغه د ملګرو ملتونو ادارې دي او یا هم په افغانستان کې غیر دولتي ادارې یا نا دولتي ادارې یا انجوګانې دي چې په دې برخه کې کار کوي، دغه راز د ټولنو له مشرانو، وکیلانو، ملکانو سره په ګډه سروې ټیمونه استوي او دغه د سروې ټیمونه بیا وروسته لیستونه برابروي او تر هغې نه وروسته هغه کسانو ته چې اړمن وپیژندل شي ډبلیو ایچ پی ورته د خوراکي توکو مرستې رسوي. د دې تر څنګ ډبلیو ایچ پی په افغانستان کې یو وړیا د تلیفون شمیره فعاله کړې چې که چیرته خلک زموږ هیوادوال ویني چې د ډبلیو ایچ پی د خوراکي توکو مرستې واقعا اړمنو خلکو ته نه رسیږي، د هغو نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي او یا غلا کیږي، دوی کولای شي چې په 0995555540 شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي. بیا هم یادونه کوم چې د اړیکو دغه شمیره کاملا وړیا ده او په دوی باندې کوم مصرف یا هغه نه راځي. خو باید وویل شي چې د دوی شکایت یا د دوی نیوکه یا دوی وړاندیز باید اسناد پر بنسټ باندې ولاړ وي.
د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د اما اړیکو مشر، البته په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اما اړیکو مشر وحید الله امینی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه پکې شوې. دا پریکړه لیک په نړۍ کې د خپر شوي کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره د دې اسامبلې چې 193 غړي لري لومړنی پریکړه لیک دی. صالح محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د کورونا وایرس یا کووید 19 په وړاندې د مبارزې لپاره دا تازه پریکړه لیک په داسې حال کې تصویب کړ چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 1 میلیون اوښتی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په دې وایرس په نړۍ کې د مړو شمیر تر 350 کسانو زیات شوی دی. دغه پریکړه لیک په نړیوال روغتیایي او اقتصادي بحران کې د ملګرو ملتونو پر مرکزي رول ټینګار کوي او له سرمنشي انټونیو ګوتریش غواړي چې د دې وایرس پر وړاندې د نړیوال اقدام د متحرک او همغږي کولو هڅې رهبري کړي. دغه پریکړه لیک د سویس، انډونیزیا، سنگاپور، ناروې، لختنشتاین او غانا لخوا پیشنهاد شوی و چې د رایو په اتفاق تصویب شو. په یو بل سیال پریکړه لیک کې چې د روسیې لخوا پیشنهاد شوی و د کورونا وایرس د چیلنجونو په وړاندې د همکاري او پیوستون پر اړتیا بحث شوی دی. خو په دغه پریکړه لیک کې د نړیوالو بندیزونو د عمومي لرې کولو زمینی غوښتنه، د تجارتي جګړو او د داخلي تولیداتو د ملاتړ یا پروټکشنیزم د هڅو د ختمولو غوښتنه شوی ده. خو یوازې څلورو هیوادونو د مرکزی افریقا جمهوریت، کیوبا، نیکاراګوا او وینزویلا د روسیې د پیشنهاد شوي پریکړه لیک د متن ملاتړ وکړ. خو اسوسییټډ پریس خبری اژانس د زینو ډیپلوماټانو وینا راخسته چې ویلې دي اروپایي ټولنې، بریتانیا، د امریکا متحده ایالاتونو او اوکراین د روسیې پر پیشنهاد انتقاد وکړ. د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف عمومي اسمبلی غونډې نه کوي، بلکې د رایې ورکولو لپاره نوي اصول ټاکل سوي دي. که یو هیواد هم انتقاد ولري، یو پریکړه لیک ناکامه کېدای سي. د عمومي اسمبلی لخوا تصویب سوي پریکړه لیکونه لازم الاجرا نه دي، خو څومره چې ملاتړ کیږي هغومره پیاوړی سیاسي اهمیت لرلی سي.
له دې راپور سره قدرمنو اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو تر پایه یوه بل نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې فرشته نگا د خبرونې د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې ده. ستاسو قربانه فرشته سلام.
تشکر تکل صاحب. خاص